شپږ بجې شوې. احمد شبرم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. خبرونه: د ترکیې په چارواکي تایید کړه چې په پلازمېنه انقره کې د افغانستان سفارت د پخواني جمهوري نظام د ډیپلوماټانو د دندو له پای ته رسېدو سره سره پرانیستی او خپلې چارې مخته وړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه ترک چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، همدارنګه وویل چې د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره دوی د افغانستان په وړاندې د دې هېواد له سرپرست حکومت سره د تعامل او ډیالوګ پالیسي مخته وړي. په انقره کې د افغانستان سفارت چې چارې د جمهوریت د وخت چارواکو سنبالولې، د پنجشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د سفیر په ګډون د څو ډیپلوماتانو دندې پای ته رسېدلې او د سفارت چارې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلې. په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت یو مسؤول ذاکر جلالی په یو بیان کې وویل چې په انقره کې د افغانستان سفارت خپل عادي فعالیت مخته وړي. د طالبان حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی، له ګاونډیو او د سیمې او نړۍ له یو شمېر هېوادونو سره یې ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړي دي. د پاکستان له زندانونو څخه 240 افغان بندیان خوشې شول. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې خوشې شوي بندیان پرون د تورخم له لارې افغانستان ته ستانه شول. په تورخم کې د طالبانو سرحدي پولیسو ویلي چې دغه کسان د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نیول شوي او له دوو څخه تر 5 ورځو پورې په حاجي کمپ کې توقیف شوي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری د جمعې په ورځ په یو راپور کې وویل چې پاکستان د ښځو او ماشومانو په ګډون د مختلفو اسنادو لرونکو افغانانو د نیولو بهیر چټک کړی او په تیره جنوري میاشت کې افغانستان ته د جبري ستنولو شویو زرو افغانانو له ډلې یوازې شاوخوا 900 له اسلام آباد او راولپنډوی څخه ډیپورټ کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان او پاکستان کې د پولیو وایروس د چټک خپرېدا په اړه اندېښنه څرګنده کړه او په وړاندې د بیړنیو اقداماتو غوښتنه وکړه. په نړۍ کې د پولیو د له منځه وړلو نوښت په نوم بنسټ پرون په خپله ویبپاڼه کې په یوه راپور کې ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اجرایوي بورډ په غونډه کې چې روانه اونۍ د سویس په جنوا کې جوړه شوې وه، د نړۍ د هېوادونو د روغتیا وزیرانو په افغانستان او پاکستان کې د 2024 کال په ترڅ کې د پولیو وایروس د چټک خپرېدا په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په 2024 کال کې په افغانستان کې د پولیو 25 مثبتې پېښې او په پاکستان کې تر اویا زیاتې ثبت شوې دي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې په دوو بیلابیلو بریتونو کې د دوو پولیسو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د بنو د پولیسو ویاند نن د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې وسلوالو تېره شپه ناوخته د بنو د فتح خیل د پولیسو پر تاڼې بریت وکړ چې په نتیجه کې دوه پولیس سرتیري وژل شوي او درې نور ژوبل دي. ځایي اوسیدونکو او د پولیسو چارواکو دغه راز ویلي چې وسلوالو پرون په یو بل بریت کې چې د بنو ګوربس په سیمه کې د امن کمیټې دفتر په نقشه کړی و، درې کسان وژلي او درې نور ژوبل کړي دي. تر اوسه چا د دې بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. حماس ډلې نن درې نور اسرایلي برمته خوشي کړي دي چې اسرایل به هم په بدل کې پولیسکونو فلسطیني بندیان خوشي کړي. وړاندې په خبرونه کې د دې خبر تفصیل درکو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي شای روانه ونی د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وویني. ترامپ چې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو ژمنه کړې، دغه راز مخکې ویلي وو چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به هم د نشتې خبرې وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. افغانستان سره د امریکا د بشری مرستو ځنډیدلو ته یوې نړیوالې مؤسسې شورا اندېښنه ښکاره کړې ده او په کور دننه بېوزله افغانان هم اندېښمن دي.
چې دوی وای وای کومکونه باندې موږ په دغه ژوندې یو دغه خور غریب په دغه ژوندې دي.
دا اوس مونږ ته راوړل نو چې مونږه بلی وای څه به مونږ نه دی هغه غلي.
طالبانو سرلننه د یو شمیر مامورینو د ماشونو د ورک پېښمنه کړې خو یو شمیر مامورین لا هم اندېښمن دي چې شای نوبتې وڅنډې شي. کوچان خپل سرځاینو ته خپل
یو خو نه پوس زیات سبیلې مو کړلې اغورونه يم بند کړو غورونه مو کړل بیخي د مک مالچران بیخي ختم سو.
په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې ولې یو شمېر افغانان نن سبا په افغانستان کې له خواله رسنیو ډیره استفاده کوي.
نن سبا ډیرې نجونې چې له زده کړو تعلیم څخه محروم شوي د رواني ستونزو یوازیتوب سره مخ دي نو ټولنیزې شبکې ته د تفریح دي او وخت تېرولو یوه وسیله ګرځېدلې.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
یو نړیواله مؤسسه وی په افغانستان کې بشری وضعیت په کتو سره د متحده ایالاتو د بشرپال عملیاتو ځنډول به پر افغانانو د پام وړ اغیز ولري. دغه ماسیسې په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان تر ډیره بریده د امریکا پر بشري مرستو تکیه دی. پر اوسه شکل افغانستان سره د ټولو بشري مرستو شاوخوا 43% امریکا تمویل کړی ده. جزئیات ته سنا کاکړ په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو مرستو د سندولو په خبرګون کې د نړیوالو سازمانونو د اندېښنو په دوام تازه د ایکب سازمان ویلي چې په افغانستان کې بې ثباته بشري وضعیت ته په پام د بشري بودیجې کمول یا د بشرپاله عملیاتو ځنډول به د افغانستان پر خلکو په ځانګړې توګه پر هغو کسانو چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري د پام وړ اغیز ولري. یاد سازمان د جمعې په ورځ د متحده ایالاتو د مرستو بندیدل د افغانستان لپاره څه معنا لري په نوم په یوه راپور کې ویلي چې دا هیواد تر ډیره د امریکا پر بشري مرستو تکیه دی. د ایکب سازمان د راپور له مخې په 2024 کال کې د افغانستان د مجموعي بشري بودیجې 3.9% برخه متحده ایالاتو تمویل کړې وه او ټاکل شوې وه چې په روان کال کې به د بشري مرستو لپاره $240 میلیون ځانګړي کړي. په راپور کې راغلی احتمال لري د مرستو د پروګرامونو ځنډول او د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو، اقتصادي بحران، د توکو د بیو لوړوالی او د بودیجې کمښت چې ډیری د ټولنیزو خیریه مؤسسو له تعلیق وروسته رامنځته شوی، ټول سره یو ځای په افغانستان کې د بشري وضعیت د پام وړ خرابېدو لامل شي. د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډولو له امله په افغانستان کې شاوخوا 50 میلیون نړیوال بشري سازمانونه اړ شوي چې یا خپل فعالیتونه وځنډوي او یا یې هم ودروي. په داسې حال کې چې اټکل کېږي د افغانستان یو پر درېیمه برخه نفوس به د روان کال تر مارچ میاشت پورې د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کورنۍ چې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول له دې مرستو برخمنې کېدي او د کورنیو بشرپاله بنسټونو کارکوونکي وایي د دې مرستو بندیدل په افغانستان کې د یو بشري ناورین لامل کېدای شي. د کندهار ولایت اوسیدونکي راضیه او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي بلقیس چې دواړه د خپلې کورنۍ سرپرستانې د یو بشرپاله مرستې ترلاسه کوي وایي
په جې موږ ډېر خپه کېږو چې دا خیره بنسټونه د مرستې د کومکونه باندې موږ ډېر په خپه کېږو چې دوی وای وای کومکونه باندې موږ په دغه ژوندې دغه خوار غریب په دغه ژوندې نو دوی چې دغه مرستې د کومکونه نه باندې
دا اوس مونږ ته راوړو نو چې مونږ غلي وای څه به مونږ نه دی هغه غلي چې ماشومان ته په اخو کړو خپل ما خاون مرد یم دې د اندېښنو کې چې مونږ مجد امرستې باندې شي او مونږ سره کوه کونه ونه شي مونږ به دا څه وکړو مونږ نه به تر خلک هم شته دی داسې په ستونزو کې ګیر چې څنګه د خوښې خورې.
په هرات ولایت کې د یو خیریه بنسټ کارکوونکي عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل
په همدې اونۍ کې زموږ 15 کسانو د پروژو د کمښت په اړه خبرتیا ترلاسه کړه. زموږ پروژې ټولې بشرپالوي او کورنیو سره د مرستو لپاره وي چې له بده مرغه د وروستیو پیښو له امله ټولې اغېزمنې شوې.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې په وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په یوه فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې او همدارز اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د روغتیا له نړیوال سازمان څخه وباسي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو بیا ویلي حیاتي بشري مرستې له دغه فرمانه استثنا دي. په دې اړه د رویټرز راپور کې راغلي چې افغانستان سره به د ژوند ژغورونکو مرستو، حیاتي درملو، روغتیایي خدمتونو، خوراکي توکو او سرپناه مرستې دوام ولري. دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا ویلي چې سږ کال د افغانستان 2.9 میلیونه وګړي چې د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري.
له افغانستان سره د واشنگتن د بشري مرستو ځنډ یو شمېر بېوسلې افغانان اندېښمن کړي دي. طالبانو سر لننه د یو شمېر ادارو د معاشونو د بهیر د پیلېدو خبر ورکړی، خو په افغانستان کې د معاشونو له 2 میاشتنی ځنډ وروسته د طالبانو د حکومت د یو شمېر ادارو کارکوونکي غواړي چې معاشونه یې پر وخت ورکړل شي. دوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د معاشونو نه ورکول د دوی لپاره د کار دوام ستونزمن کړی او مجبوره کړی دي چې د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره له خلکو پور واخلي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل ښار کې دی و خوونځي خون کې چې نو غړي نومې پر راپور کې واخیستل شي وایي که څه هم ماشه کم دی او لګښتونه پرې نه پوره کیږي، خو دا چې 2 میاشتې نه دی ورکړل شوی نو له مجبورۍ پور اخیستی دی.
در حدود 2 میاشتې ده پرداخت نشده معاشات ما به وخت معین
شد. 2 میاشتې کېږي چې زموږ معاش نه دی راکړل شوی. معاش باید په ټاکلي وخت راکړل شي چې موږ پور ته اړ نه شو. اوس داسې وخت دی چې څوک پور هم نه درکوي. موږ هیله لرو چې زموږ معاشونه تل په ټاکلي وخت راکړل شي.
د طالبانو د حکومت د یو ملکي ادارې کارکوونکی چې د غزنی ولایت اوسیدونکی دی هم د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه در قسمت
له بده مرغه د ماشونو د ورکړې لړۍ روخانه نه ده. زموږ ماشونه دوه میاشتې کېږي چې نه دي راکړل شوي. ستونزې ډېرې دي، نه پوهېږم چې ژرې کومه یوه ووایو.
دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د حکومتي ادارو یو شمېر کارکوونکو ادعا کړې وه چې له دوو میاشتو راهیسې ماشونه نه دي ترلاسه کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي وو چې د بهرنیو چارو، حج او اوقافو، کډوالو، صنعت او سوداګرۍ، ملي دفاع، لوړو زده کړو، قانون او پټرولیم او مالی وزارتونو د کارکوونکو د ماشونو د ورکړې لړۍ به نن شنبه پیل او ورپسې به د ټولو دولتي کارکوونکو ماشونه هم په راتلونکو ورځو کې ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وړاندې ویلي وو چې د دوی د حکومت د ټولو ادارو د کارکوونکو شمیر 1,940,000 دی او ټینګار یې کړی و چې دوی به د دلوي میاشتې په اوږدو کې خپل حقوق ترلاسه کړي. په ځینو رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د امریکا له مرستو د خطه کېدو وروسته د طالبانو تر کنټرول لاندې دولتي ادارو ته د ماشونو د ورکړې بهیر له ستونزو سره مخ شوی. خو ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې د افغانستان بودیجه داخلي سرچینې لري او له بهرنیو مرستو سره کوم تړاو نه لري. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته تر بیا رسیدو وروسته د افغانستان په شمول ټولو هیوادونو ته بهرنۍ مرستې د دریو میاشتو لپاره ځنډولې دي او ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډیری مواردو کې دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. خو د ماشونو د ځنډ علت په اړه ځینو رسنیو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د مسلکي معین عبداللطیف نظري له قوله راپور ورکړی چې ګواکې دا یوه تخنیکي او عادي موضوع ده او په ډیرو هیوادونو کې پیښیږي.
په افغانستان کې له دوو میاشتو راهیسې د مامورینو معاشونه ځنډیدلي. طالبان وایي سرلننه یې د ځینو ادارو د معاشونو د ورکړې بهیر پیل کړی. بیا هم د بشري وضعیت په اړه دوو نړیوالو ادارو په یوه ګډ راپور کې اندېښنه ښودلې چې د طالبانو د حکومت لخوا بېلابېلو بندیزونو په افغانستان کې بشري وضعیت نور پسې کړکېچن کړی دی. بلخوا په افغانستان کې دننه او بهر شزې نجونې او د شزو د حقونو فعالانی د اوسنی وضعیت ته پای ته رسولو لپاره پر طالبانو د نړیوالو فشارونو د واردولو غوښتنه کوي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د ساتنې نړیوال کلسټر جی پی سی او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي تیر کال کې د طالبانو حکومت د خپلو سختو او د دوی پټکو تبعیض آمیزه پالیسیو د ګڼو نورو خلکو ترڅنګ افغان ښځې او نجونې سختې ځپلې دي. جی پی سی او یون ایچ سی آر په یو ګډ راپور کې چې پرون جمعه د فبروري په 1 خبر کړی ویلي چې د طالبانو حکومت تیر 2024 کال کې د خپلو محدودونکو او تبعیضي پالیسیو پر پلي کولو په بیلابیلو برخو کې افغانان په ځانګړې توګه نجونې او ښځې لزدا کړو کار روغتي خدماتو ته لاسرسي او له ګڼو نورو اسانتیاو راګرځولي او په دې سره یې بشري مرستو ته د دوی د اړتیاو کچه نور هم لوړه کړې ده. په دې ګډ راپور کې اندېښنه خودل سوي چې طالبانو د سیستماتیکو خنډونو پر رامنځته کولو په افغانستان کې بشري وضعیت نور هم بدتر کړای دی. د راپور کې راغلي چې ښځې، نجونې، هلکان، معلولین، لګکي، پاخه عمر لرونکي کسان، ځوانان، کورنۍ بې ځایه سوي، له نورو هیوادونو راستنه سوي او له ګواښ سره ډیری نورې مخامخ ډلې د خپلو حقونو، ازادیو، خوځښت او عامه مدني ژوند ته د لاسرسي په برخه کې له شدیدو محدودیتونو سره مخ دي. هغه څه چې په هیواد دننه ځینې نجونې او ښځې هم له عمله شکایت کوي. د کابل ښار یوې اوسیدونکې او له پوهنتونه راګرځول سوې محصلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې روانو محدودیتونو ډیری افغانان په ځانګړې توګه ښځې د خپل هر ډول حقونو ترڅنګ له سختو اقتصادي او بشري وضعیت سره مخ کړي دي.
زموږ غوښتنه دا ده چې فقط یوازینی کار چې کولای سي په حکومت باندې فشار راوړي او دغه اوسنی وضعیت په ښځو باندې لا هم نور هم فشار زیاتوي. ولې چې زموږ زیاتره ښځې خویندې او میندې چې سرپرست نه درلودلې کونډې وي، سره ماشومان یې واړه دي، په کور کې دي اوس فیرن، وظیفه نشته، تعلیم نشته، تربیه نشته او اوس دا کومکونه هم بندې شوي دي. په دې اړه زموږ غوښتنه له نړیوال ټولنې نه همداده چې لاس
په کار
شي او په حکومت باندې فشار راوړي.
د ښځو او بشري حقوقو ځینې افغان فعالان ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه د پر افغان ښځو د دې بندیزونو په خبره د دوی د بشري ژوند ژغورنې لپاره پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي. د دې ډلې ماریا نوري ازادي راډیو ته وویل
کشورهای جهان باید بر طالبان فشار سیاسي او اقتصادي بیارن تا حقوق زنان رعایت کنند.
نړیواله ټولنه باید پر طالبانو سیاسي او اقتصادي فشارونه راولي ترڅو حقوق د ښځو او نجونو
حقونه مراعت کړي. بل نړیوال سازمانونه باید له افغان ښځو د ملاتړ بیلابیلو پروګرامونه جوړ کړي، لکه آنلاین زده کړې، د روغتیایي خدمتونو رسول او مالی مرستې دې وکړي. بل باید د ښځو پر وړاندې هر ډول ظلمونه ثبت او نړیوالې محکمې ته وړاندې شي، چې نور د ښځو او نجونو پر وړاندې د اوسني وضعیت د دوام مخه ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. د ساتنې نړیوال کلسټر او د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري په راپور کې راغلي چې افغانستان په تیر 2024 کال کې له شدیدو اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو بې ثباتیو او ننګونو سره مخ و چې په ټکو یې له ایران، پاکستان او ترکیې د کډوالو په راستنېدو دا وضعیت نور هم شدید سوی دی. دا راپور وایي افغانستان چې لسیزو جګړو ځپلی لا هم له شدیدو اقلیمي ټکانونو سره مخ دی چې په ټکو یې د خلکو د زیانګالېدو کچه نوره هم لوړوي. راپور کې د نړیوالې ټولنې لخوا له ګواښونو سره مخامخ ډلو او زیانګالو ته پر بشري مرستو چمتو کولو او سمدستي اقداماتو ټینګار سوی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلوروي ساعته
د خبرونه په دې برخه کې ثوابې ته مخه کوو. هغه ځای ته چې نن د پاکستان د تحریک انصاف تر ټولو لویه اعتراضیه غونډه جوړه شوې ده. له ثوابې د ازادي راډیو مشال څنګه خبریال ځلان یوسفزی را سره دی. یوسفزی صاحب، د ثوابې غونډې ته د تحریک انصاف مشانو تر اوسه پورې څه ویلي دي؟
د تحریک انصاف دغه غونډه لږه شېبه وړاندې پیل شوې ده او د تحریک انصاف مشران چې دي، اول زه تاسو ته دا وایم چې دا غونډه تیر کال د 2023 کې د فروری په ختمه باندې پاکستان کې ټول ټاکنې شوې چې د هغې په نتیجه کې د پاکستان مسلم لیگ نونه او د پاکستان پیپلز پارټۍ حکومت یا نور ورسره ځینې ګوندونه ملګري دي. پاکستان تحریک انصاف دا تور پورې کړو چې دغه ټاکنې رڼې نه دي، دغه کې درغلي شوې ده. نن د هغې ټول ټاکنې یو کال پوره کېږي، نو د هغې په یو کال پوره کېدو پاکستان تحریک انصاف دغه روز د تورې روز په توګه باندې لمانځي، او دغه لمانځنه چې کومه غټه غونډه ده هغه په ثوابیه کې غټه جلسه کوي. جلسې ته د پاکستان تحریک انصاف مشران راغلي دي، د خیبر پښتونخوا وزیر لال یمین بنداپور هم راغلی دی، دغه شان صوبایي مشر چې دی جنید اکبر خان هغه هم راغلی دی، او د ټولو د جلسه کې چې کوم ګډونوال دي یا کوم مشران دي دا هغې دغه غوښتنه ده چې تیر کال کې ټول ټاکنې شوې دي، په هغه کې په نتیجه کې د کوم حکومت جوړ شوی دا حکومت آئینی حیثیت نه لري، باید چې دا حکومت خپل څوکۍ پرېږدي او ولس چې کوم خلکو له ووټ ورکړی دی یعنی پاکستان ته انصاف هغوی ته د حکومت ورکولو حق ورکړي.
یوسف زای صاحب، د ثوابوی په غونډه کې ستاسو له اټکل سره سم څومره کسان به راغونډ شوي؟
دا اندازې یو اندازې تر مخه د 10,000 شاوخوا کسان دی.
او د نور پاکستان نه تاسو خبر لري چې نور اعتراض غونډې هم شوي دي؟ نن
پاکستان کې نور کې په بلوچستان صوبه کې او په پنجاب صوبه کې حکومتونو د هغه ځای صوبایي حکومتونو یو سل صدر سبيختمه دفعه لګولې ده. پاکستان کې چې کله دا دفعه د قانون دا ماده عملی شي، نو د هغې په بنیاد بیا په غونډو کولو باندې د خلکو پر راغونډېدو باندې پابندي وي. نو په پنجاب او په بلوچستان کې خو غونډې نه دي شوي، خو د هغه ځای نه چې کوم خلک راتلل ثوابې به زه تاسو ته ووایم، دا د خیبر پښتونخوا اخیری ضلع ده، اخیری ولسوالي ده. د دې نه پس بیا پنجاب شروع کېږي او موټروی هم په دغه ځای باندې تیریږي، موټروی سره نږدې دي د جلسې. دا ځکه پیچې پنجاب خلکو ته راتګ اسان وي، ثوابې ته دي په اسانه باندې تک کولی شي. خو نن چې ما وکتل نو په جلساګاه کې د پنجاب نه راغلي خلکو شمېره چې واغه کمه وه.
داسې خبرونه ازادي راډیو تر لاسه کړي دي چې په ځینو سیمو کې، مثلا په کوټه او په ځینو نورو سیمو کې، وار له مخه ځینې کسان د تحریک انصاف نیول شوي دي. دا خبر پخلی تاسو کولی شئ درسونه؟
خبرونه کې صداقت شته دی. د پاکستان تحریک انصاف مشرانو دا دعوی کړی دي ځینې ځایونو کې حکومت لا تر اوسه تردید نه منلي، خو پولیسو ځینې ځایونو کې چاپی وهلي دي. دا غي بنیادی وجه دا وسم چې تاسو ته ما وی چې د آئین یو سل یوختمه ماده چې وا هغه حکومت عملي کړې وه، په غونډو باندې پابندي وه. پاکستان تحریک انصاف دا اعلان کړو چې موږ به په ثوابه کې خپل غټه جلسه هم کوو، خو د هغې تر څنګ به د ضلعو د ولسوالو په کچه باندې وړې وړې احتجاجي مظاهرې هم کوو. نو حکومت چې دغه کوم خلک نیولي دي، دغه په دې وجه نیولي دي چې دوی احتجاجي مظاهرې وکړي.
یوسف صاحب، مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. اوس په لسیمې نړۍ ته مخه کړو. د حماس او اسرائیل ترمنځ په غزه کې د نافذ شوي اوربند له مخې نن حماس څو نور یرغمل آزاد کړي. اسرائیل به هم په بدل کې نن په لسګونو فلسطیني بندیان خوشي کړي. تفصیل د نوریاس نوري پورا پورک.
هغه درې یرغمل اسرائیل ته ورسېدل چې نن د ورځې په پیل کې حماس ډلې په غزې ترنګ کې آزاد کړی او د پسلګونو کسانو په وړاندې خودلې وو. د اسرائیل او حماس ترمنځ د شوي اور باندې موافقه په دغه پړاو کې به اسرائیل نن خپل زندانونو په لسګونو فلسطینی بندیان خوشی کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د درې خوشی شو اسرائیلي یرغملو عمرونه شپږ پنځوس دوه پنځوس او څلور دېرش کاله ښودل شوي او ویل شوي چې درې واړه د 2023 کال د اکتوبر په اوومه پر اسرائیل د حماس د برید په مهال یرغمل شوي وو. د هغه برید چې په ترڅ کې شاوخوا یو زر دوه سوه کسان ووژل شول او شاوخوا دوه نیم سوه نور حماس یرغمل کړل، دا په غزه کې د جنوري په نولسمه د نافذ شوي اوربند له مخې د یرغملو او بندیانو د تبادلې پنځم پړاو دی. لدې مخکې په نورو پړاوونو کې اتلس یرغمل او له پنځه نیم سوه زیات فلسطینی بندیان خوشی شوي وو. د چارو یو شمېر څارونکو د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستیو څرګندونو ته په پام کې ویلي دي د غزې اوسېدونکو د نورو هیوادونو ته ولېږدول شي په غزه کې دغه نازک اوربند دوام په اړه اندېښنه ښکاره کړې وه. دغه اوربند چې د قطر، مصر او د متحدو ایالتونو د مرکزیانو د هڅو پر مټ ټینګ شوی په غزه کې پنځلس میاشتنۍ جګړه درولې. د غزې د روغتیا وزارت په وینا د اسرائیل په غچ اخیستونکو بریدونو کې له وڅلوېښت زرو څخه زیات کسان وژل شوي چې له نیمایي ډېرې ښځې او ماشومان دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر پر هغې بڼې چې دغه یرغمل خوشی شوي انتقاد کړی او ویلي دي چې دوی ته هغه حیرانوونکې صحنې د منلو نه دي چې د شنبې په ورځ ښودل شوي. د دفتر په یو بیان کې نه دي ویلي چې په وړاندې به یې څه ډول اقدام وکړي، خو د یرغملو د خوشی کېدو پخوانیو پړاوونو ته په پام چې له ګډوډۍ سره مله وو د دې سبب شوي وو چې په څو مواردو کې د فلسطیني بندیانو د خوشی کېدو بهیر وځنډېږي. حماس نن د ورځې په پیل کې مخکې لدی چې دغه درې اسرائیلي یرغمل نړیوال سره صلیب ته وسپاري په غزه کې د پسلګونو کسانو په وړاندې په عام محضر کې راڅرګند کړل. درې وړې یرغمل چې د وسلوالو لخوا محاصره شوي وو ډنګر او ډېر کمزوري ښکارېدل. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ وویل چې یرغمل شوو څلور سوه یو نوي ورځې په دوزخ، لوږه، کمزوري او درد کې تېرې کړې دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور لمخې د اسرائیل د صدر اعظم دفتر نن د یرغملو له خلاصون وروسته وویل چې یو پلاوی به د اوربند بل پړاو د عملي کېدو پر لارو چارو د خبرو لپاره دوحې ته لاړ شي. د اوربند په دوهم پړاو کې به د اسرائیل لخوا د نورو فلسطیني بندیانو او د حماس لخوا د نورو یرغملو د خوشی کېدو ډاډ ترلاسه کیږي او هم به په غزه کې د جګړې د بشپړ درېدو لپاره لاره پرانستل کیږي.
له خبرونو ورآخوا
په ختیځو ولایتونو کې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې کوچیان وایي چې ډیری څړځایونو کې شارګوټي ودانۍ جوړې شوې دي. د دوی په وینا د څړځایونو کموالی او د تیرو کلونو وچکالیو له امله د څارویو شمیره کمه شوې ده. کوچیان چې د منی او ژمي په موسمونو کې له یخو سیمو څخه د افغانستان ختیځو تودو ځایونو ته د خپلو څارویو سره لیږدي ادعا کوي چې په تیر حکومت کې د دوی ډیری څړځایونه زورواکانو نیولي وو. تفصیل په دې راپور کې
ختیځو ولایتون ته له کابل او نورو سړو سیمو راغلي کوچیان وایي ډیری څړځایونه په خارګوټو او کورونو بدل شوي. شیرینګل د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ اړوند د غره په لمن کې لګېدلو خیمو سره ولاړ دی. هغه ازادي راډیو ته وویل پخوا یې مالسرونه زیات وو، خو په هیواد کې د راغلو جګړو او خپل سریو له امله څه زورواکانو نیولي او څه هم ځایي اوسیدونکو په خپلو منځو کې ویشلي دي.
مال چرونه خلکو هم نیولی دي، پریدیم نه مینو کوم نه پریدي، دا جای د ماده، دا جای د ماده، کوم جای کې چې د موږ د مالو کنډر وو د استوګنه جای وو هغه ټول زورواکانو سره دي. ورسوګانه غونډه آبادۍ سولې مالونه ما اکثره ختم دي، بازه بازه خلک مالداري لري.
کوچند وای د ژوند ټول اړتیاوي د څاروي او د هغوی د محصولاتو په پلور پوره کوي، خو د څړځایونو کموالی، ناروغیو، وچکالیو او نورو طبیعي آفتونو یې مالداری ته درانه زیانونه اړولي دي. پنځه څلوېښت کلن سید محمد د ننګرهار ولایت بیسودو ولسوالۍ د سیند په غاړه د شاوخوا یو نیم سل میګو او نورو څارویو پر څرولو بوخت دی. وای
د موږ ستونزې خو دومره له حده ډېرې ځلاندازې نه بره، یو خو نفوس زیات سبیلې وکړلې، غرونه یې بند کړل، غرونه یې وکړل، بیخي د موږ مالچران بیخي ختم سه، ګودرونه یې آباد کړل، مال مولا چې له اوبو مجبور ده، له وښو مجبور ده، ورور ډاګونه ټوله پاملۍ سولې.
سید محمد وای د څړځایونو کموالی تر څنګ په چارویو کې د لګیدونکو ناروغیو او د اقلیم بدلون لامل ګڼ مالونه للاسه ورکړي دي.
د کوچي غم له یو سره څوک نه کوي. مالونه په مخ کې مثال شپږ سوه شپږ نیم سوه ډالر سړي به وي، اوس مغه راغلي سل یو نیم سلو ته. نه د کیندلک غم کوي، نه د دوا غم کوي، حکومت نه د مالچران غم کوي.
دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د کومک غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي هم مني چې په پرزیدلي جمهوریت کې زیاتې دولتي او نا دولتي ځمکې غصب شوي. په وینا یې سرپرس حکومت په تیرو څه باندې دریو کالو کې په لسګونه زره جریبه ځمکه له غصب خلاصه کړي او د نورو د خلاصون لپاره هم ګړندۍ هڅې روانې دي. د دغه ریاست یو چارواکي د نوم نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کوچیانو د شته ستونزو هواري لپاره یې د بیلابیلو مرستندوی ادارو مسؤلینو سره خبرې کړي دي او هغوی ورته په څارویو کې د پیدا کیدونکو ناروغیو د درملنې، د خوراکي توکو او نورو مرستو رسولو ډاډ ورکړی دی. کوچیان تل کډبار او د څارویو لپاره د څړځینو په لټه کې وي. د اوړي کابل، بامیانو، البندونو او نورو سړو سیمو ته ځي. په ژمي کې بیا لغمان، کونړ او ننګرهار ته راکوزیږي. پخوا خو یو شمیر کوچیان څړځایونو پسې له ډیورن کرخې هم اوختل، خو له کومې ورځې چې پاکستاني حکومت د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې درلودل لازمي کړي، د نورو افغانانو په څیر دوی هم نشي کولی چې په ژمي کې پیښور او شاوخوا ځایونو ته څاروي انتقال کړي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
دا خبری مجله په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. ازادي راډیو فیسبوک لري، ازادي راډیو ایکس پانل لري، ازادي راډیو انسټاګرام لري، واتس اپ هم لرو. په افغانستان کې ځینې ځوانان وایي چې د بوختیا لپاره ډیر وخت په ټولنیزو شبکو کې تیروي، خو که په ازادي راډیو کې تیر کړي ممکن موثر وي، معلومات ترلاسه کړي. اوریدونکي وایي چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې اوریدونکو دا خبر هم وکړه چې په مجازي نړۍ کې بوختیا عادت ګرځېدلی او هر ورځ د څو ساعتونو لپاره پکې تفریحي او معلوماتي موضوعات څاري. ځینې ارواپوهان وایي چې په ټولنیزو شبکو او مجازي نړۍ کې ډیر فعالیت ممکن منفی اغیز هم وشیندي او اغیز ولري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
عبدالمصویر چې په کابل ښار کې دکان لري وایي په انټرنیټ کې بوختیا او د ټولنیزو رسنیو کارول عادت ګرځېدلی.
همدغه یو ټیک ټاک، ټلګرام او دا شګونه پاتې دي، همدا ګورم چې وکړو سبینه پر اوه شپږنیم او بجونه چې جګېږم پر ماښام پورې ماخفتانه پورې چې زه بېرته ویده کېږم همدا زما عمل سوی دی، همدا ما کار دی بار دی، نورو کاروبار نشته نو څه وکړو.
د کابل ښار اوسیدونکي فتانه چې د زده کړو له نعمته بې برخې شوي وایي هره ورځ د معلوماتي مطالبو لټه کوي او کله ناکله د رواني ناروغیو مخنیوي لپاره تفریحي موضوعات هم څاري.
ځینې وختونه د ذهني سکون او دیوستوب له احساس څخه د خلاصون لپاره هم دا شبکې کاروم. نن سبا ډېرې نجونې چې له زده کړو تعلیم څخه محروم شوي د رواني ستونزو دیوستوب سره مخ دي، نو ټولنیزې شبکې ته د تفریح او وخت تېرولو یوه وسیله ګرځېدلې. زه شخصا هڅه کوم چې دا وخت محدود وساتم.
دا ځوانان وایي چې په ټولنیزو شبکو کې بیلابیل مطالب شته چې لیدو یې خوند اخلي او کله ناکله له ملګرو سره هم شریکوي. ارواپوهان لړلې وحید نورزاد وایي که د مجازي نړۍ او ټولنیزو شبکو کارونه مثبت هدف ولري نو ډیره ګټه لري، خو که له حده زیات وکارول شي نو د انسانانو پر روغتیا او ژوند منفي اغېز پرې باسي. د ټولنیزو چارو کارپوهان لړلې روزي محمد زابلای به وایي چې په ټولنه کې پر مجازي نړۍ د روغ دي کېدو د مخنیوي لپاره باید له دغه پدیدې د سمې کارونې اړوند پروګرامونه پلي شي.
ولې بده مرغه هغه ټولنې چې ټیکنالوژي ډېره پکې مرواج نه ده، هلته د ټیکنالوژي د استعمال په اړه باندې پوهاوی ډېر کم وي چې د دغه ټولنې څخه هم د افغانستان ټولنه ده. دلته بدبختي دا شته چې اوسنی نسل د ټیکنالوژي د سالمې استفادې څخه ناخبره ده او په دې اړه پوهاوی نه لري. نو زما په نظر سره د ټیکنالوژي څخه سالمه استفاده یو سالم پوهاوی غواړي باید په ټولنه کې عام شي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال ډیری ځوانان په مجازي نړۍ کې له اندازې زیات بوخت دي چې د مسلې د کورنیو په ځانګړې توګه د کورنیو د والدینو جدي اندېښنې راپارولې دي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 10 میلیونه تنه انټرنیټ ته لاسرسی لري.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com